په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شولې. ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خبرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په ترکیه کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې د ولسمشرانو د غونډې په اړه مو د ولسمشر له ویاند ایمل فیضي سره مرکه کړې. دغه راز د دې غونډې اغیز دا چې د دې غونډې اغیز به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو څه وي، په دې اړه مو د یو افغان کارپو نظر هم اخیستی. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خپرونې په وروستۍ برخه کې ستاسو د ورکو شو اعظم د لټې پروګرام او ریښو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا د سوریې د رژیم د مخالفینو په رسمیت پیژندل د پخواني توافق په خلاف دی چې په دې هیواد کې د یو سیاسي انتقال لپاره لاره خلاصوله. او نړیواله ټولنې فضا ته د شمالي کوریا د توغندي تو غول چې ښکاری په بریالیتوب سره دا عملیات ترسره کړی ده غندلې ده. خو مخې له دې چې د سیمه ییزو نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، حاجره مراد د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان حکومت وای چې ولسمشر کرزی نن په ترکیه کې د ترکی چارواکو سره په دوړخیزو همکاری او د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیچال افغان مشرانو سره د خبرو او د امریکایي ځواکونو سره د لیدنې په هدف په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته راغله. او د افغانستان ولسی جرګې نن په یو بیساري اقدام کې ولس وزیران د خپلو پراختیايي بودیجو د کم مصرف په خاطر د استیضاح پریکړه وکړه. د هم بشپړ کورنی خبرونه. افغان حکومت وای چې ولسمشر کرزی نن په ترکیه کې د ترکی چارواکو سره په دوړخیزو همکاریو او د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړي. او د ولسمشر ویان ایمل فیضي له انقره څخه آزادۍ راډیو ته وویل چې ترکی چارواکو ته افغان حکومت ډاډ ورکړی چې د افغانستان د سولې له بهیر سره به خپل همکارۍ ته دوام ورکړي.
دغه ناست کې د سولې پروسې ته اړه هم خبرې وسولې. ترکی هیواد یو ځل بیا ډاډ ورکړي چې ترکیه د افغانستان د سولې پروسې څخه په تمام معنا حمایت کوي او په دې اړه خپل هدف هم خریته ترکیه آماده ده.
تر دې مخکې افغان حکومت ویلي و چې د افغانستان، پاکستان او ترکیې ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې به د افغانستان د ملي امنیت پر رئیس اسدالله خالد د ځان وژونکي حملې په اړه له پاکستاني چارواکو وضاحت وغواړي. خو ښاغلي فیضي وویل چې په دې اړه خبرې سولې ولې دا معلومات ورنکړه. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټال افغان مشرانو سره د خبرو او د امریکایي ځواکونو سره د لیدنې په هدف په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته راغله. په کابل کې د امریکایي ځواکونو یو ویان توماس نن له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د پنیټا سفر تایید کړه او ویل چې دی به له افغان مشرانو او د ناټو ځواکونو له قومندانانو سره د روانې وزیر په اړه خبرې وکړي. په دې اړه نور جزئیات په راتلونکو خبرونو کې. د افغانستان ولسی جرګې نن په یو بیساري اقدام کې یو لس وزیران د خپل پراختیايي بودیجو د کم مصرف په خاطر د استیضاح پریکړه وکړه. د اوبو او انرژي وزیر محمد اسماعیل خان هم په هغو وزیرانو کې شامل دی چې ټاکل شوی د استیضاح لپاره وغوښتل شي. ښاغلی اسماعیل خان الله سورزي مخکې هم د خپل پراختیايي پروګرامونو د نه پلي کولو په خاطر استیضاح شوی وو. په پاتې وزیرانو کې د نشه یي توکو په خلاف د مبارزې، دفاع، د کورنۍ چارو، سوداګرۍ، اقتصاد، پوهنې، لوړو زده کړو، ښاري پراختیا، قانونو او د اطلاعاتو او کلتور وزیران شامل دي. تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې دا وزیران به کله د استیضاح غونډې ته ور وبلل شي. او ایصاف وای په غزنی ښار کې نن د طالبانو یو مشهور قومندان له دریو نورو مشکوکو وسلوالو سره نیولی دی. د غزواکونو د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې یاد قومندان په سیمه کې په افغان او بهرني ځواکونو حملې پلانولې او د غراس په سیمه کې وسلوالو ته اکمالات کول. دا یو بل خبر له مخې بهرني ځواکونو په کندز کې یو وسلوال نیولی چې په دشتاچي ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماینو نه ځای پر ځای کول. وسلوالو طالبانو د دې کسانو د نیولو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. درنو اوریدونکو، کورنی خبرونه هم دومرو. د سیمې او نړۍ خبرونه به فریده هوټ سیفی درته وړاندې کړي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي د متحده ایالاتو لخوا د سوریې د رژیم د مخالفانو په رسمیت پیژندل د هغه پخوانی توافق په خلاف دي چې په دې هیواد کې د یو سیاسي انتقال لپاره لار خلاصوله. لاوروف وایي دی متعجب شوی چې واشنگتن د سوریې د رژیم د مخالفانو ائتلاف په رسمي توګه د سوریې د خلکو د استازو په توګه مني. لاوروف نن په مسکو کې د خبري کانفرنس په ترڅ کې دا څرګندونې وکړې. د امریکا ولسمشر وایي هیواد یې پریکړه کړې ده چې د سوریې د حکومت اپوزیسیون د دې هیواد د خلکو د قانوني استازو په توګه په رسمیت وپیژني. د واشنگتن د اګام د بشار الاسد پر رژیم باندې د متحد ایالاتو د زیات او پام وړ فشار څرګندوی ده. له ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې باراک اوباما ویلي د سوریې د حکومت مخالفه شورا په کافي اندازه پراخ بنسټه ده او باید چې نړیواله ټولنه ورته مشروعیت ورکړي. ولسمشر اوباما وایي موږ پریکړه کړې چې د سوریې مخالف ائتلاف په کافي اندازه پراخ شوی او کولی شي چې د سوریې د خلکو استازیتوب وکړي. موږ د سوریې د خلکو د استازو په توګه په رسمیت پیژنو. جمهور رئیس اوباما هیله څرګنده کړه چې د سوریې اپوزیسیون به مسؤلانه عمل وکړي او د ښځو او اقلیتونو حقونو ته به درناوی وکړي. بلورته نن په مراکش کې د سوریې په اړه غونډه ده چې پکې به امریکا متحدانې د سوریې د حکومت له مخالفانو سره د مرستو د پراخولو پر لارو چارو غږیږي. د مصر د وسلوالو ځواکونو مشر د حکومت د مخالفانو له مظاهره کوونکو او د ولسمشر محمد مرسي له پلویانو سره د خبرو وړاندیز کړي چې د نوي اساسي قانون پر مسودې باندې راپورته شوی لانجې ته د حل لار وموندل شي. تر دې د مخه د مصر د حکومت مخالفانو ویلي تر هغه چې د اساسي قانون پر مسودې باندې د دسمبر په 15 نیټې نظر پوښتنه لغوه نشي دوی به هیڅ ډول خبرو ته حاضر نه وي. اخوان المسلمین چې د ولسمشر مرسي ملاتړ کوي ټاکل شوی چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. جنرال عبدالفتاح السیسی وایي په دې کتنې کې سیاسي بحثونه شامل نه دي خو هدف به د مصر د ملي وحدت پراختیا وي. د مصر د حکومت مخالفانو د اساسي قانون پر مسودې نظر پوښتنه رد کړي او وایي په دې مسودې کې د مصر د ټولو وګړو حقونه نه دي تامین شوي او په غیر عادلانه ډول د جمهور رئیس مرسي او د هغه د متحدانو لخوا برابره شوې ده. نړیوالې ټولنې فضا ته د شمالي کوریا د توغندي توغول چې ښکاري په بریالیتوب سره یې د عملیات ترسره کړي غندلې ده. پینګیونګ وایي د هوا پیژندنې د سټلایټ چې نن یې فضا ته لیږلی د مځکې په مدار کې دی. متحده ایالاتو دا تایید کړي چې شمالي کوریا د مځکې مدار ته کوم څه لیږلي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي دا د ملګرو ملتونو له پریکړې لیک څخه یوه څرګنده سرغړونه ده. جنوبي کوریا، جاپان او متحده ایالاتو هم دا عمل غندلی او هغه د لرې واټن ویشتونکو توغندیو پر ازموینې له بندي څخه سرغړونه بللې ده. دواړو چین او روسیې د پینګیونګ پر دې عمل سخته خواشینی څرګنده کړي. ډیپلوماټان وایي نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په دې اړه د یوې عاجلې غونډې د ترسره کېدو لپاره هڅې روانې دي. انتقاد کوونکي په شمالي کوریا تور لګوي چې د دې ازمایښتونو په پلمه د هغو توغندیو له ازمایښت څخه د خلکو پام اړوي چې د اټومي سروکو د انتقال توان لري. او د هند موسیقۍ د دنیا وتلې څېره روي شنکر چې په لویدیځ کې د بیټلانو د ډلې په شمول هنرمندان ترې متاثر وو د 29 کلنۍ په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې. دغه کورنۍ وایي دا ستار غږونکي د امریکا د کالیفورنیا ایالت په سندیګو کې وروسته له جراحي عملیات څخه مړ شو. هغه ته د زړه او تنفسي سیستم تکلیف وو. د هند صدر اعظم منموهن سنگ د روي شنکر پر مرګ خفګان څرګند کړ او هغه د ملي خزانه او د هند فرهنګي میراث نړیوال سفیر وباله. روي شنکر په لویدیځ کې د موسیقي ډیرو وتلو څیرو ته ستار ورزده کړی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دغه راز خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. او وړاندې ترکیه کې د افغانستان او پاکستان او ترکیه د ولسمشرانو د غونډې او د کوربه هیواد له نورو چارواکو سره د افغان ولسمشر او نورو افغان چارواکو د لیدنو کتنو په اړه مو د ولسمشر لویان ایمل فیضی سره مرکه کړې ده.
د دې کې دا معلومات چې افغانستان سره واده دي ترستي د په حق له چې پرته د افغان خلل باندې سره سوې افغانستان خپل اطلاعات د غونډې ته راکل.
د دې غونډې اغیز به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو څه وي په دې اړه مو د یو افغان کارپو نظر هم اخیستی دی. د امریکا دفاع وزیر لون پنیتا څو شپې مخکې کابل ته رسیدلی. په دې اړه به له کابل له خپل خبریال سره تماس ونیسو او وروستی حال به در واورو. د افغانستان په اړه په ځینو نورو موضوعاتو مو هم راپورونه او مطالب راغون کړي. اوري چې په خوست کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملي ټولنې فعالان وایي د بشري حقونو د سرغړونو د قضیو د څېړنو په وړاندې یوه ستونزه د ټولنیزو او کلتوري محدودیتونو ده.
فرزان کلتوری شرایط دی اجازه نور کی چې یو څوک لار شیل ته د بشری حقوقو له وضعیت څخه څارنه وکړي هغه مسله وپلټي.
په کندهار کې خلک بیا د بې کیفیت تیلو له زیاتوالي شکایت کوي او وایي چې دغه تیلو د دوی موټرو ته ډېرې ستونزې راوړلې کړې دي.
هلته خو نو دلته دی کمزوري سر دي خلاص کمزوري دی روانې ګرسره داسې دا چل دی سوزلی نسله ماشین.
او ستاسو د ورکو شو ځانو د لټې د پروګرام تر څنګ چې د خبرونه په ورسته برخه کې اوري پر ځین نور موضوعات مو هم را پورونه او مطالب راغون کړی دي. ازادي راډیو اوري مخیله دې چې په ترکیه کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه د ولسمشرانو د غونډیا او د غراز اپ انقره کې د ترکیه له نورو چارواکو سره د افغانستان د ولسمشر او نورو افغان لوړو چارواکو د لیدنو کډونو په اړه د ولسمشر لویان ایمل فیضی سره مرکز ته واورو. کابل ته ځو. د امریکا د دفاع وزیر لون پنیتا کابل ته رسیدلی دی. له کابل د ازادي راډیو خبريال را سره د ټلیفون په لیکه د اسد الله الدین صاحب خبرونه ته خره غلاس راته وایي چې لیون پنیتا که څه هم مخکې مو راپور درلود چې د هغه له قوله ویل شوی و چې سپینه ماڼۍ به په نږدې راتلونکي کې یعنی په راتلونکو اونیو کې په دې اړه پریکړه وکړي چې له 2014 کال وروسته څومره شمېره امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې شي. د دې سفر په اړه څه ویل کېږي؟ هدف د دې سفر څه و؟ څه دی؟
ډیره مننه نوري صاحب تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه. تر اوسه د امریکا د دفاع د وزیر د سفر اجنډا نه معلومه، خو د امریکا د دفاع وزیر لون پنیتا نن له غرمې وروسته افغانستان ته راغلی. ویل کیږي چې دای به د افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د افغانستان په امنیتي وضعیت او همداشان په سیمه کې د ایساف د عملیاتو په اړه باندې خبرې وکړي. په پام کې ده چې ښاغلی پنیتا له افغان ولسمشر سره هم وګوري، خو دا په داسې حال کې افغانستان ته راغلی چې دا مهال د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په انقره کې دی او د پاکستان انقره او په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. ټاکل شوی چې لیون پنیتا د افغانستان د انتقال په بهیر د افغانستان کې د امنیتی مسولیتونو په بهیر هم خبري وکي او ټاکل شوی چې په نګدې راتلونکو کې د افغانستان د امنیتی انتقالو د امنیتی انتقال څلورم بهیر هم پیل شي. موږ هڅه کړې چې د دفاع وزارت له چارواکو سره هم خبري وکړو، خو تر اوسه په دې برخه کې نه توانیدل. خو د امریکایي ځواکونه یو ویان توماس ازادي راډیو ته ویل چې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا افغانستان ته رسیدلی.
بله اسد الله الدین، له تاسو نه مننه. کله چې په دې اړه مو زیات معلومات ترلاسه کړه، هغه به هم له اوریدونکو سره شریک کړو. قدر من اوریدونکو وامردل چې د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا ان کابل ته رسیدلی دی. مخکې د هغه په حواله راپورونو کې ویل شوی و چې وای سپینه ماڼۍ به په نږدې راتلونکو کې یعنی په څو اونیو کې په دې اړه پریکړه وکړي چې له 2014 میلادي کال وروسته څومره شمېر امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې شي. لیون پنیتا په داسې حال کې کابل ته تللی دی چې په د ترکیې په مرکز انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې ولسمشران راغونډ شوي دي او د افغانستان د حالاتو په اړه او د غرض په دې هیواد کې د سولې د بهیر په اړه خبرې کوي. د ولسمشر ویان ایمل فیضی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی کرزی د ترکیې له ولسمشر او صدر اعظم سره په جلا جلا غونډو کې خبرې وکړي او همدارس د درې وړو هیوادونو دفاعي او امنیتي چارواکو هم له یو بل سره کتلي دي. افغان چارواکو مخکې ویلي وو چې د انقرې په سرمشریزه کې به د ملي امنیت پر رئیس اسدالله خالد د حملې په اړه معلومات چې د افغان چارواکو په وینا د پاکستان په کوټه ښار کې پلان شوی و پاکستاني چارواکو ته وسپاري. پر دې ټولو موضوعاتو احمد تکل دی ولسمشر لویان ایمل فیضی سره په مرکه کې خبرې کړې. ښاغلی فیضی د مرکه په پیل کې د دې خبرو اترو جزئیات بیان کړل.
جمهور رئیس حامد کرزی نن سهار د ترکیې هیواد د جمهور رئیس او صدر اعظم سره په جلا جلا ملاقاتونه درلودل. په دې ډول ملاقاتونو کې د وړو خو د افغانستان او ترکیه ترمنځ سره وبېتو او همکارۍ د پراختیا په اړه خبرې وکړلې. د موري سامیت کرزي د ترکیه هیواد د مالي مرستو څخه مننه وکړه. همدارز هغه تیرات افغان مسلین چې په ترکیه کې په ځای کې بوختي په دې برخه کې هم خبرې وسولې او دا وسوله چې دغه تحصیلي بورسونه چې د ترکیه لخوا څخه افغانستان ته ورکول شوي دغه بتیرات زیات شي. په دغو ناستو کې د سولې پروسې په هکله هم خبرې وسولې. د ترکیه هیواد یو ځل بیا دا وکړي چې ترکیه د افغانستان د سولې پروسې څخه په تمام معنا حمایت کوي او په دې اړه خپلو هر ډول همکاري ته ترکیه آماده ده. په عمومي توګه دغه مهم محورونه وو چې په دې باره کې خبرې وسولې. د دواړو هیوادونو ترمنځ د روابطو د پراختیا په مختلفو ډګرونو کې په دفاعي همکارۍ، اقتصادي همکارۍ او همدارس د افغانستان د سولې پروسې ډېر مهم موضوع وو چې په دې باره کې ترکیه هیواد یو ځل بیا هم خپل حمایت او همکاري په دې اساس کې اعلان کړه.
افغان چارواکو د نننې غونډې په اړه ویلي وو چې د ملي امنیت د ادارې د رئیس اسدالله خالد د وژنې د هڅې په اړه هغه استخباراتي معلومات چې له دوی سره شته هغه به پاکستانی لوري ته ورکړي. دا کار وشو
دغه غونډه درې اخیزه په عمومي توګه خدا خو وم درې اخیزه ناسته ده چې درې هیوادونو ترمنځ سلسله کیږي او دغه ناسته یا دغه ملاقاتونه مخکې د مخکې تعین شوي وو. په عمومي توګه هدف د دغو ناستو دا و چې درو سره هیوادونو ترمنځ همکاري زیاتې شي، روابط پراخ شي او همداراز د افغانستان د سولې پروسه یو بله محوري موضوع چې ټاکل شوی وو په دې باره کې به درې هیوادونو سره خبرې وو. خو اسدالله خان خالد ملي امنیت لوی رئیس باندې دا وروستی کرسي برید چې اوسو دغه برید یو نوی محور اضافه کوي. په دې خاطر ټاکل شوی وو مخکې له مخکې چې مختل اسدالله خان خالد هم په دغو ناستو کې دلته ګډون ولري. د دروسرو هیوادونو د امنیتي مسؤلینو په ناستو کې متاسفانه دی په وسن تر روغتون کې د ملي امنیت معاون په دې سفر کې زموږ سره دی او نن سهار د افغانستان، ترکیه او پاکستان استخباراتي مسؤلینو هم یو غونډه درلودله په دې کې هغه معلومات چې د افغانستان سره وو د دې وروستي ریټ په هکله چې پر اسدالله خان خالد باندې تاثیر شوی په دې هکله افغانستان خپل اطلاعات مقابل لوري ته یعنی د غونډې په اړه کله او په دې باره کې خبرې شوې دي. چې د نورو جزئیاتو په هکله خبرې کول لازم نه ګڼم د فلم لپاره معلومات سره شریک شوي دي او په دې باره کې غونډه شوې.
د افغانستان حکومت له پاکستان نه څه غواړي؟ 2014 کال را روان دی او ناتو له افغانستانه وځي. په دغه غونډه کې د افغانستان توقعات تر کومه حده ول پاکستان نه
د دې سفر په چټان کې په مختلفو ستو باندې ملاقاتونه کیږي. یعنی نه یوازې دا چې د دروسرې وادونو مشران سره ویني بلکې د استخبارات مسؤلین هم د دروسرې وادونو ناس لري او همدارس لوی درسیزان هم دروسرې وادونو ناس لري. په عمومي توګه په ټولو دفاعي مسایلو باندې امنیتي مسایلو باندې د دروسرو هیوادونو ترمنځ خبرې کیږي. دا وطن د سولې پروسه هم یو ډېر مهم محور دی د مذاکراتو. خو اوس لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې ستاسو چې موږ تاسو خبرې کوو دغه ملاقاتونه اوس هم جریان لري. هغه نتیجې ګیري نه شو کولای چې په دې اوس یې نتیجې ګیري وو. ځینې ملاقاتونه نن سهار ته سره شوي دي. ځینې ملاقاتونه اوس هم لا پاتې دي چې د ورځې په جریان کې به ترسره شي. نو دا به د وخت نه مخکې چې اوس نتیجې ګیري وکړم چې تاسو په عمومي توګه څه وو او نتایج یې څه دي د ټول ناستو.
فایزي صاحب، په داسې حال کې چې د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه په پام کې ده چې تر 2014 کال له افغانستانه وځي، داسې کومه طرحه شته چې ترکیه د ناتو له چوکاټه بهر په افغانستان کې په یو ډول سره ښکېل پاتې شي؟
مذاکرات چې موږ د ترکیې دوسیه واسطه په سر کړی دی. په عمومي توګه د ترکیې هیواد موقف دا دی چې ترکیه غواړي په افغانستان کې د اوږدمهال لپاره خپلو مرستو او همکارۍ ته د افغانستان سره ادامه ورکړي. تاسو په شان په جریان کې اوسئ چې دا اوس زموږ د 500 په شاوخوا کې د ملي پولیس د افسران د تر روزنې لاندې سربې لاندې دي او یوه مخکنۍ دوره کې 500 فارغ شوي دي. دغه ډول د اردو ملي افسران هم د تر روزنې لاندې دي. د یو نیم زرو په شاوخوا کې محصلین لرو په ترکیه کې. نو د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري په پراخه کچه جوت لري او د ترکیه دوست هیواد دغه تعهد د افغانستان سره کړی دی چې دوی به د 2014 کال وروسته هم خپلو دغه مرستو همکاریو ته په مختلفو ساحاتو کې د افغانستان سره ادامه ورکړي. زموږ موقف د افغانستان غوښتنه هم د ترکیه هیواد دغه ده چې د ترکیه دوست هیواد د خپلو مرستو همکاریو ته د افغانستان سره ادامه ورکړي او د دغو روابطو د پراختیا په هکله په مختلفو ستو باندې خبرې روانې دي او په خاصه توګه دواړه ښځې ناستې چې د ترکیه هیواد سره دي هدف یې دغه دی چې د ترکیه او د افغانستان ترمنځ روابط لا هم پراخ شي او دغه ډول همکاري د دواړو هیوادونو ترمنځ ادامه پیدا کړي.
د ترکیه په پلازمینه انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه د ولسمشرانو د درې اړخیزي غونډې په باب د افغان ولسمشر لویان ایمل فیضی سره مرکه و. دا غونډه به په څو شیبو کې پیل شي. خو له دې مخکې افغان ولسمشر او دغه راز نورو افغان لوړ رتبه چارواکو د کوربه هیواد له چارواکو سره کتلي او د افغانستان پر یو لړ مسایلو یې خبرې کړې دي. ولسمشر حامد کرزی د پاکستان او ترکیې له مشرانو سره په انقره کې په داسې حال کې په غونډه کې برخه اخلي چې د افغانستان د سولې مسله ویل کېږي چې په دې خبرو کې اساسي ټکی جوړوي او دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې پر عمومي رئیس اسدالله خالد تېره اونۍ په کابل کې بمی چاودنه وشو او له دې سره پر پاکستان د افغان چارواکو د تور لګولو لړۍ بیا پیل شوه. افغانستان وایي د انقرې په غونډه کې به پاکستان لوري ته د دې پیښې اسناد وسپاري چې طرحه یې په کوټه کې جوړه شوې وه. نو په داسې وخت کې ترکیه څومره اغېز لرلی شي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ ګټورو خبرو ته زمینه برابره کړي؟ په دې اړه مو د سیاسي چارو د څېړونکي وحید عمر نظر اخیستی دی.
مخکې له دې چې دا حادثه وشي، قرارداد اوس رئیس جمهوران سره یو درې اړخیز مجلس وکړي او دا هم قرار وشي د ملي امنیت رئیسان د درې واړو هیوادونو د افغانستان او پاکستان او د ترکیې دوی هم سره وګوري په حاشیه کې او په امنیتي همکارۍ په مسایلو باندې خبرې وشي. په هر حال دغه درې اړخیز مجلس روحیه بدله شوه، دغه پیښې د دې مجلس اجنډا یې خراب کړه بلې خواته یې بوتله. خو په هر حال زه فکر کوم چې دلته به ډېر سطحي دا موضوع مطرح شي او په خو هم دا کار شوی پروسه کال چې رئیس جمهور ته ترکیه ته مجلس ته نو د استاد رباني پیښه شوی وه، نو هلته هم دا خبره وشوه چې دا موضوعات به څېړل کېږي. خو تر اوسه پورې په دغه پیښې په ارتباط څه لاسته راوړنه نه وه او څه لاسته رانغله.
د سیاسي چارو څېړونکی وحید عمر چې په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې د ولسمشرانو د غونډې او د افغانستان او پاکستان پر اړیکو د غونډې د اغېز په باب خپل نظر څرګنداوه. د ترکیه په دې درې اړخیزه غونډه کې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت پر موضوعاتو خبرې کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له طالبانو سره د سولې د خبرو په باب بیا راپورونه ډېر شوي دي. یوه مسله چې مطرح کېږي هغه بیا هم د طالبانو لپاره د په یو بهرني هیواد کې د دفتر پرانستل دي. په دې اړه څو تنو کابل ښاریانو هم نظرونه څرګند کړي. دوی څه وایي؟
انو محمد زاهر دی ګټه به داوی یو وطن کې امن راځي او بل داوی جوړه جوړه بوشي. طالبان او ټول مخالفین چې یو ځای کینن جوړه راځي او چې کینن جوړه نه راځي جنگ په دغه واری کې په خبرو باندې واری په قطر کې کینې یا په ترکیه کې کینې لکه اسلامي ملک غیر د پاکستان نه جاغه زمنګ لاغه دي.
نو محمد عزیز زما پان هغه اسلامي ممالک چې د افغانستان په نفع کار کوي او افغانستان په حالته د طالبان د لپاره د فاتر واس کی دا ډیر خوي او افغانستان جنگ او جګړې نه وی او طالبان به هم سول تر راشي غاړه وکی دي.
زمانم نور الله تخلص کموي خو کچیر طالبان ته دفترونه ورکړ شي په افغانستان کې به سول حرام است شي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آماده ایم کل تنظیمای دور از کفری به دور آماده ایم و میفهمی که در بلوی درگت نیوه کلو هم جنگو جده دارن.
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مکنه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی په افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر پنځو بجو پورې به آزادی رادیو نه واورئ.
ازادي په چاپو پروګرام کې چې سبا په دریو بجو پیلېږي او تر پنځو بجو دوام کوي بیا هم په د ترکیې په پایتخت انقره کې د افغانستان، پاکستان او د ترکیې د ولسمشرانو درې اړخیزې غونډې ته په پام سره په افغانستان کې د سولې او ثبات پر لارو چارو خبرې کېږي. په خوست کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو د حقونو د وضعیت په اړه د مدني ټولنې فعالان وایي د بشري حقونو د سرغړونو د قضیو د څېړنو په وړاندې یوه ستونزه د ټولنیزو او کلتوري محدودیتونو ده. مخکې له دې چې په دې اړه راپور راواخلو بیا هم په موضوع کې تنقید وو. د دوشنبې په ورځ په لغمان ولایت کې د ښځو د چارو د ریاست سرپرست ناجیه صدیقي د وسله والو لخوا ووژل شو او له دې پیښې څخه داسې ښکاري چې په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته ممکن د ښځو د حقونو لاسته راوړنې له ستر خطر سره مخامخ شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د دې مسلې په اړه لیکلي که څه هم چې په افغانستان کې نړیوال ماموریت د خپلو زیات شمیر هدفونو په لاسته راوړلو کې ناکامه شوی خو د دوی په موجودیت کې په افغانستان کې د ښځو په حقونو کې ښه والی راغلی دی. د واشنگتن پوسټ د دې مقالې نور مهم ټکي له جانقه الکوزینه وورو.
له 2001 کال راهیسې شاوخوا 3 میلیونو انجونو او خوځو وکړه شول چې خونځیو ته لاړ شي. د افغانستان د قضا په سلو کې لس خزې دي او د پوهنتونونو د فارغانو په سلو کې شل انجونې دي. واشنگتن پوسټ لیکي دا چې وسلوال طالبان د ناتو او افغان ځواکونو د مقابلې توان نه لري، د ناجیا صدیقي په څیر د ښځو د چارو په مسؤلانو او فعالانو حملې کوي. له ناجیا صدیقي څخه مخکې د لغمان ولایت د ښځو د سازمان د رئیسي حنیفه صافی موټر ته بم ایښودل شوی و او په چاودنه کې وژل شوی وه. میرمن صافی له هغې ځوانې جنۍ څخه دفاع او ساتنه کوله چې نه یې غوښتل له یو سړي سره جبري واده وکړي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي په افغانستان کې د شخړو زیاتېدل یوازینۍ ستونزه یا ګواښ نه ده. د جمهور رئیس باراک اوباما اداره او افغان حکومت له طالبانو سره مذاکره کوي او هیله مند دي چې د 2014 کال له پای مخکې یو سیاسي حل ته سره ورسیږي. د ښځو د حقونو مدافعان د نړیوالې عمومي بخنې د سازمان د څرګندونو پر اساس دا بیره لري چې په سیاسي حل کې ممکن د ښځو په حقونو معامله وشي. امنسټي انټرنیشنل یا د نړیوالې عمومي بخنې سازمان په دې وروستیو کې جمهور رئیس باراک اوباما او د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي ته هغه لیک واستاوه چې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو پیژندل شوو ښځو لاسلیک کړی او ټینګار کوي چې په سیاسي حل کې باید داسې معامله وشي چې د افغانستان د اساسي قانون د موادو پر اساس په دې هیواد کې د ښځو او نارینهو مساوات ډاډمن شي او د ښځو د حقونو لپاره د څارنې میکانیزم فعال وساتل شي. واشنگتن پوسټ ورسپونه زیاتوي په لومړي ګام کې د نړیوال عمومي بخنې سازمان او نورې ډلې د هغې لایحې ملاتړ کوي چې د امریکایي سناتورانو رابرټ کیسي او کی هچسن لخوا برابره شوې او د امریکا د ملي دفاع د صلاحیتونو په قانون کې د تعدیل وړاندیز کړی دی. د دې لایحې پر اساس به د امریکا دفاع وزارت مجبور وي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او وروسته وخت کې د دې هیواد د ښځو د امنیت لپاره د دریو پړاوونو ستراتیژي په کار واچوي. د دې ستراتیژۍ پر اساس به د نورو شیانو په څنګ کې د افغانستان د ښځو د امنیت په اړه د معلوماتو یا ډاټا راټولول حتمی او قانوني مسولیت وي او وروسته به د همدغو معلوماتو په رڼا کې د مربوطو سیمو مسولیتونه افغانانو ته سپارل کیږي. د امریکا دفاع وزارت به دغه راز موظف وي چې د افغانستان په ملي پوځ او ملي پولیسو کې ښځې جذب او وروزي. دا لایحه د امریکا په سنا کې تصویب شوې او د کانفرنس کمیټې عمل ته منتظره ده. واشنگتن پوسټ ورسپونه د تحلیل په وروستۍ برخه کې لیکلي په لغمان ولایت کې د ښځو د چارو د ریاست د سرپرستې ناجیا صدیقي وژنه د دې خبرې یادونه کوي چې د امریکا متحده ایالات باید له افغانستان څخه د وتلو پر مهال افغان میرمنې په میدان پرې نږدي.
په خوست ولایت کې بیا د مدني ټولنې فعالانو او د شوراګانو استازو د بشري حقونو د نړیوالې ورځې د لمانځنې پر مهال په دې ولایت کې د بشري حقونو څخه د سرغړونې د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. له بلې خوا د خوست سیمه ییز چارواکي د بشري حقونو رعایت مهم بولي او وایي چې په دې اړه به جدي اقدامات وکړي. نور حال زموږ د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
په خوست کې د مدني ټولنې فعالان په دې سیمه کې د بشري حقونو څخه د سرغړونې د مواردو د ډېرېدو په اړه اندېښنه ښیي او په دې تړاو له مسؤولو ادارو څخه د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. د مدني ټولنې یو شمېر فعالان چې د بشري حقونو د اعلامیې د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې راغونډ شوي ول یادونه کوله چې په دې ولایت کې د بشري حقونو د رعایت په اړه ترسره شوي کارونه کافي نه دي. د مدني ټولنې یو تنغړی سیدالله حقمل وایي چې د خوست په اطراف کې د سرغړاوي ډېرې قضیې د کلتوري محدودیتونو او نورو امنیتي او ټولنیزو ستونزو له کبله پټې پاتې کیږي.
سرغړاون پیښې ډېریږي، هغه پیښو ته لاسرسی ګران دی چې په خوست کې رامنځته کیږي. فرضاً کلتوري شرایط دې اجازه نه ورکوي چې یو څوک لاړ شي هلته د بشري حقونو له وضعیت څخه څارنه وکړي، هغه مسله وپلټي.
د مجاهدینو د شورا مشر قاري عبدالولي په خوست کې د بشري حقونو د څار او بررسۍ لپاره د یو ځانګړي دفتر جوړېدل مهم ګڼي او وایي چې په دې سره به د تخطیو او سرغړاوي پیښې راکمې شي.
په خوست کې د بشري حقونو دفتر ته زیاته اړتیا لیدل کیږي، ځکه چې کله دا اداره فعاله وي د ډېرو جرایمو مخه به ونیول شي او بیا به څوک دې ته زړه نه ښه کوي.
په سویل ختیځ زون کې د بشري حقونو د کمیسیون مشر احمد شاهین په خوست کې د بشري حقونو د دفتر پرانستل مهم ګڼي او وایي چې د خوستوالو دا غوښتنه به له خپلو مشرانو سره شریکه کړي.
مونږ په دې مورد کې کوشش کوو چې د خپل مرکزي دفتر سره په تماس کې خلکو د ستونزو د رفع کېدو په خاطر دلته هم یو نمایندګي ولرو.
بلخوا خوست والی عبدالجبار نعیمی د یادې غونډې پر مهال وویل چې د بشري حقونو ساتنه او رعایت ورته ځانګړی اهمیت لري.
دی ولایت کې د بشر د حقوقو درناوی ډیر راته مهم دی. هر څوک چې د بیګنا انسانانو په زورولو باندې لاس پورته کوي د هغه په مقابل مبارزه وکاو، او بل هر څوک چې مستند اسناد ور باندې وي دا باید نور د دوسیو څخه راووزي، او دا باید هر چا په خلک وي چې پلانکی په دغه جرم باندې مجرم پیژندل شوی یا ور باندې اسناد ور باندې پراته، او هغه باید رسوا سي تر څو دغه تخته کمیس.
یاد دیوی پورتولیز ډول افغانستان کې داسې مهال د بشری حقونو د نړیوال اعلامیه د تصویب لمانځنه کېږي چې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د مسؤلینو په وینا د سګنی زیګیدیس کال له پیل نه تر اوسه له بشری حقونو څخه د سرغړونې نږدې 4000 پیښې ثبت شوې دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو اوري وخت 4:30 بجې د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو. وړاندې ستاسو د ورکو شو ازانو د لټه پروګرام اوري. خو د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو چې له لاندو خبرونو وروسته به اوري. خو اوس فريده هوټ سيفي ته ور ورکو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د ترکیه په انقره کې د افغان، پاکستاني او ترکی مشرانو د ورزینې درې اړخیزه سرمشريزه چې پکې د افغانستان د سولې په بهیر خبرې کیږي نن پرانستل شو. د متحده ایالاتو دفاع وزیر افغانستان ته په دوه ورځې ناڅاپي سفر تللی او هلته به له پوځي قوماندانانو او ولسمشر حامد کرزي سره خبرې کوي. د افغانستان ولسی جرګې نن د یولس وزیرانو په اړه د خپلو پراختیايي بودیجو د کم لګښت له امله د استیزا پریکړه وکړه. د کونړ جلال آباد پر لوی لاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نن نښته شوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د متحده ایالاتو لخوا د سوریې د رژیم د مخالفانو په رسمیت پیژندل د هغه پخوانی توافق په خلاف دي چې په دې هیواد کې د یو سیاسي انتقال لپاره لار خلاصوله. د امریکا ولسمشر وایي هیواد یې پریکړه کړې ده چې د سوریې د حکومت اپوزیسیون د دې هیواد د خلکو د قانوني استازي په توګه په رسمیت وپیژني. نړیوال ټولنې فضا ته د شمالي کوریا د توغندي تغوبل چې ښکاری په بریالیتوب سره د عملیات تر سره کړې ده غندلې ده، او هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مسودې خلاف یو کار بللې. او د هند موسیقي د نړۍ وتلې څېره راوي شنکر چې په لویدیس کې ډیر زیات علاقمندان لرودل او په افغانستان کې هم د 29 کلنۍ په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې.
غرازده ازادي رادیو په انټرنیټ باندې که هم خبرونه لوستلای او کتلای شي پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. په انټرنیټ کې د غراز د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلای او کتلای شي. په انټرنیټ لاري د غراز د ازادي رادیو خبرونه هم اوریدلای شي. بیا هم د افغانستان په اړه راپورونه ته دوام ورکو. په ننګرهار کې له سوداګرونو په یو او بل نامه د غیر قانوني پیسو اخیستل بیا پیل شوی. یو شمېر سوداګرو داستون زل ازادي رادیو سره شریکه کړي ده، او د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي هم د سوداګرو داستون ز پر ځای انګرنلې ده. په اړه نور حال جلال آباد د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شنواری پر رپورټ کې.
په ننګرهار کې له سوداګرو نه د غیر قانوني پیسو اخیستل بیا پیل شوی. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ولوړپوړي پلاوی له ننګرهار نه په دې مخالیدنه وکړه چې په دې ولایت کې به د لویو لارو پر سر د غیر قانوني پیسو د اخیستلو مخه نیسي. هغه مهال د یاد پلاوی مشر او د ولسمشر سلاکار وزیر طاهر صافی رسنۍ ته ویلي وو چې دا د ولسمشر غوښتنه ده، او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې نور د لویو لارو پر سر له سوداګرو نه غیر قانوني پیسې واخلي. که څه هم د یاد پلاوی پراتک سره د ستونزه تر یو وخته حل شوې وه، ولی یو شمېر سوداګر وایي چې له تیرو درې ورځو راهیسې له سوداګرو نه په یو او بل نامه د پیسو اخیستل بیا پیل شوي دي. افغان سوداګر حاجي خلیل الرحمن له تورخم نه ازادي رادیو سره په یو ټلیفوني اړیکه کې د ستونزه شریکه کړي، او په خبره یې هماغه کسان چې لري شي وو اوس بیا خپل غرفو ته راغلي او د لویو موټرو نه پیسې اخلي.
هماغه خلک راغلي بیرته هماغه پیسې خلکو نه په شین زور اخلي. دا درېمه ورځ چې په تورخان کې شروع کړي د تلي پیسې نه اخلي او دغه موټر چې تلل کېږي یعنی وزن چې باید غیر قانوني وزن داخل نه شي خیر هغه خو دې ته نه ګوري پیسې تر اخلي. او دویم دغه باسازي په نوم باندې چې د لاریو نه 15,000 او 6,000 افغانۍ اخیستل کېږي.
بل خو د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ذبیح‌الله زمری د سوداګرو د ستونزو مني او په خبرې چې د کابل راغلي پلاوي یوازې د محدود ورځو لپاره دا پیسې بندې کړې وي وروسته د دغو غیر قانوني پیسو اخیستل بیا پیل شوي دي.
د پخوا پسې والي صاحب په دوو برخو کې هم د باسازي په نام هم د تلف په نام باندې پیسې اخیستل شروع کړی دی.
ولایتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
په ننګرهار کې د سوداګرو د ستونزو په باب مو واورېدل. او وړاندې دغه راز په کندهار کې هم د بې کیفیت تیلو د زیاتوالي په باب د خلکو د شکایتونو په باب یو راپور لرو. خو اوس به مزار شریف ته ولاړ شو. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې په بې ځایه شو او راستنېدونکو کډوالو د ژمنیو مرستو لړۍ پیل شوې ده. په اړه تفصیل له مزار شریف د ازادي راډیو د خبریال لطیف صحاق په راپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو او راستنیدونکو کمشنرۍ به دا مرسته په دې ولایاتو کې په 6,500 هغه کورنیو باندې وویشي چې یا ګاونډي هیوادونو نه بیرته راستنو سوي او یا هم په دې ولایاتو کې د ناامنیو له امله خپله سیمه پریښی ده. په شمال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو او راستنیدونکو کمشنرۍ ویان فهیم همدرد وایي په دې مرستو کې غنم، بسکیټ، سکاره او نون از قلمه ډول ډول ژمني کالي شامل دي.
مواد زمستانی و مواد خوراکه برای
ژمنی او خوراکی توکی چه تقریبا 40,000 افغان و گرو بانده بروی شلسی چه پتولیز دول 6,500 کورانایی که جوان کهوی سی اغوی دی گواندی و دونو او یا هم ده نامنویانه خپل سیم پریخی او خورنو که زای پرزای سیوی دی. ده ده 6,500 کورانایی پا لیست که ده بل خولایت زر کورانایی هم پک شامل دی چه دام رسته با ببانده ووی شلسی. د بلخ ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو ادارې رئیس عبدالصبور قادری وایي هغوی په پام کې لري چې په دې څو راتلونکو ورځو کې په 2000 نورو کورنیو باندې هم داسې مرستې وویشي. نوموړی وایي د 2001 میلادي کال نه را په دې خوا دې ولایت ته 200,000 کورنۍ د ګاونډي هیوادونو نه راستنو سوي دي چې اوس مهال مرستو ته اړتیا لري. پر روان کال که هم 600 کورنۍ د ګاونډي هیوادونو نه راکډه سوي دي چې اوس مهال بلخ ولایت کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. هغوی د کور ډوډۍ او ژمني اړتیاو نشتون نه شکایت کوي.
زمستان میخواهیم کې
د ژمي کې ګورم او بخاري خیمه کې داسې نست. موږ د اوسېدو یو صحیح ځای نه لرو. زما یو ماشوم زوی او میرمه هم پروت ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو او راستنیدونکو د کمشنرۍ په وینا د 2001 کال نه را په دې خوا د ګاونډي هیوادونو نه افغانستان ته 4,000,000 تنه بیرته راستانه سوي دي چې د هغوی له جملې نه 1,000,000 تنه شمالي ولایاتو کې ځای پر ځای سوي دي.
و امرودل چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې پر بې ځایه شو او راستنیدونکو کډوالو د ژمنیو مرستو لړۍ پیل شوې ده. په کندهار کې بې کیفیت تیل هر ورځ لسګونه موټرونه خرابوي. د کندهار ولایت موټر چلوونکي او اوسیدونکي شکایت کوي چې په پیټرول پمپونو او تیل پلورنځیو کې د بې کیفیت او خرابو تیلو د خرڅلاو له امله یې موټرونو تخنیکي ستونزې پیدا کړې دي. بل خوځایي چارواکي وایي کندهار ته تیل د ایران څخه د هرات او نیمروز ولایتونو له لارې په غیر قانوني توګه د بیلرونو په وسیله راوړل کېږي او په لاره کې د کیفیت پوښتنه هم نه کېږي. محمد صادق رښتینی له کندهار پرې راپور لري.
د کندهار اوسیدونکي په ځانګړي ډول موټر چلوونکي وایي چې د بې کیفیت او خراب تیلو له امله یې هر ورځ موټرونه په مسترخانو کې ولاړ وي او د موټرو ماشینونه یې نور د کاره لویدلي دي. د دوی په وینا تیل پلورونکي د تیلو سره اوبه او نور مایات ګډوي ځکه اوس تیل ګران سوي او افغانستان په قانوني ډول د کوم هیواد سره تړون نه لري تر څو تیل په قانوني ډول راوارد کړي. علی احمد چې په کندهار ښار کې ټیکسي موټر چلوي د خرابو تیلو څخه شکایت کوي. د زیاتوی چې د تیلو تر استعمال ورسته ل یوې خوا نقلیا وسایت سم مزل نکوي ل بلې خوا د دوی موټرونو ته ډول ډول تخنیکی ستونزې رامنځته کړي دي
په شهر کې ډېر یعنی د دکانداران چې د چیل خرڅي دا ډېر بې کیفیته چیل خرڅي او ډېر خیرنې موټران ډېر سره خراب کړي دي هر وخت زموږ موټران خرابې په لار کې ولاړې
د نانی په نوم یو بل موټر چلوونکي بیا پر اړوند دولتي چارواکو او تیل راوړونکو سوداګرو انتقاد کوي چې د تیلو په بیو کې لزیات لوړوالی سره سره اوس هم بې کیفیته تیلو موټر چلوونکو ته سرخوږی پیدا کړی دی تور لګوي چې ځایي چارواکي د تیلو پر واردونکو څار او کنټرول نه لري
دا استیصال عبدالرحمن ولا خرسي خراب تیل چې یک په نامه دی خرسي او تیل یک په نامه دی ارزان دي 15000 یا 15000 بهر کې ارزان دي نو درته تیر په شي سره وړي هغه ارزان کې د ټانکران سره کاږي په سلوک دا سره ارزان او بس هغه د چکسونه مې خرسي مې مور واچول بس دا پمپ روټر نه دی
د عبدالاحد په نوم د ډیزلي او پټرولي موټرونو جوړونکي هم وایي چې هر ورځ ورته د پنځو په شاوخوا کې موټرونه راځي چې د بې کیفیت او خراب تیلو له امله تخنیکی ستونزې پیدا کړې وي
او سوارزونه چې د چیلو سړي چیل خراب جي او بور سره ګړي او بیا را ماشین چې په سړک باندې لکینو کې دا ځای پر ځای باندې مقرري کې اوازونه ډیر دا چیلو سره پیښې راغله ورغلم هلته خو نو د دې کمزوري سر اخلاص کمزوري د رواني ګر سره دا چې دا چیل دې سوځره نسل ماشین هلته دا چیل پښتم سره ته ځاله بیا ور اخی په پرشل باندې نو هغه سم ور دا پښتم پر سر باندې نه بلی مهم اسنه دا غدا چې یو خله چیل رنگ خپل رنگ نه او بل دا مرد دا لاس ورلو دا لاس مده شول صدا سره ک په دوړ چول لسته مګر دا په شول د چمن لاس ور واچو هغه به دا لاس مده شي لکه په ډیر دوړ چول ولا چې دا پتا کسب خدیر مرسان از نیو مرسان مګر دا لاس تو دی دا تر لاوی مګر دا مټر سره استقرار یو مس
په کندهار شهر کې د نیک نظر په نوم د تیلو یو دکاندار بیا د موټر چلوونکو او جوړونکو د نیوکې نه مني چې ګواکې د تیلو د خرابوالي اصلي لامل د تیلو کوچني دکانونه دي دی وایي د پټرول پمپونو مالکین د ټي یک په نوم امریکایي تیل په ارزانه بیه خرڅوي او د نورو تیلو سره یې ګډوي چې د خراب کیفیت څخه موټر چلوونکو ته ستونزې راولاړیږي
زموږ تیل چې دی یو بې لس تیل سمو خرابې ژر معلومیږي نه دی یو بې لر هغه موږ په نامیانه ورو چې موږ څوک تیل داسې موټران والا نه وراچي چې وایا پم دی هغه ارزان دي د دکانو تیل ګران دي نه موږ پل په زمانه چې هغه تیل والا موږ کاروبار کوو دغه ورته چې ورو سم چیل او سم چې موږ ته ګرا په بده کې موږ دوه چنه خرڅې چې 15 لیټر یو لیټر دوه لیټر موږ پر چن څو کنداري ده
د کندهار د انحصارات ریاست مرستیال خواجه صفی الله داردوی چې ګواکي بې کیفیت تیلو په کندهار کې زیاتې ستونزې پیښې کړې خو زیاتوي چې افغانستان ته تیل په غیر قانوني توګه د ایران له سرحدونو راوړل کیږي نو ځکه د کیفیت پوښتنه د چا څخه نسو کولای
تیل کې مې از مزه نیمروز و ایرات مې د اونجا اداره وجود داره به نام
دی وایي هغه تیل چې د ایران او ایرات د سرحدونو د لارې راځي د کیفیت د څرنګوالي او کنټرول لپاره د نورم او سټنډر په نوم ادارې سره چې نوی فعالیت ویني دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د بې کیفیت تیلو له کبله د سوځیدنې په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او لا هم په ډېره پیمانه بې کیفیت تیل له بهره په ځانګړي ډول له ګاونډیو هیوادونو څخه هیواد ته واردېږي د سوداګرۍ وزارت د معلومات له مخې افغانستان په کلنی معیار له 2 تر 3 میلیونو ټنو پورې نفتي موادو ته اړتیا لري چې ډېره برخه د خصوصي سکتور لخوا هیواد ته واردېږي
تا د هند موسیقي د وټلې تیری روي شنکر د ستار غوچي په دونه وکړنی له نړۍ څخه سترګې پټې کړلې په دې اړه احمد تکل سره په سټوډیو کې او نور معلومات به واوروي مهرباني
استاد روي شنکر چې د نړۍ او د هند مشهور ستار غون کيو د 1960 میلادي کال د اپریل په اومنېټه د هند په وارانسی ښار کې نړۍ ته سترګې پرانیستې تر لس کلنې پورې د خپل ورور اودی شنکر د موسیقۍ په ډله کې د اروپا او د نړۍ نورو هیوادونو ته پریمانه سفرونه وکړل روي شنکر په 1983 میلادي کال کې د نڅا هنر پریښود او له استاد بابا علاءالدین خان سره د ستار په زده کړه پیل وکړ په 1940 کال کې د علاءالدین خان د لور اناپورنا دیوی سره واده وکړ چې وروسته بیا سره بیل شول روی شنکر په 1940 میلادي کال کې خپل زده کړې ختم کړې او د موسیقي په عملی غږولو یې پیل وکړ. شنکر له 1949 نه تر 1956 کال پورې د آل انډیا رادیو د موزیک ډایرکټر پر دنده کار وکړ. امریکا او اروپا ته یې هنري سفرونه پیل کړل او 1960 میلادي کال د دې د شهرت اوجو. روی شنکر له 1960 نه تر 1992 میلادي کال پورې د هند د سنا غړی هم وو او په 1999 میلادي کال کې د بھارت رتنا په نوم د هند تر ټولو ستر ملکی مډال وګاټه. روی شنکر په افغانستان کې هم بشمار مینوال لري. د هند صدر اعظم منموهن سنگ د روی شنکر د مړینې په اړه خوشنۍ څرګنده کړه او د هندوستان ملي شتمنۍ وبلله.
بله احمد تکل تاسو نه مننه د غراز شنکر په لویدیس کې د موسیقي ډیرو وتلو څیرو ته هم ستار ورزده کړی وو. د 29 کلنۍ په عمر وفات شو. نور د راپورونو مطلب د خبرېدو لپاره وخت نه لرو، خو تاسو د ورکو شو ځانو د لټي پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
د تا بهیر کبه په یاد يم،
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکو شوو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، سو بیا اورېدونکي وکړئ سي تاسو ته تلیفون وکړي. ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کیدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000024341. یو ورې بیا وایم 0000024341. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000024211211415. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست. کدنه نو زیدغه پروګرام په ازادي رادیو کې ونه شو کړی چې وای وري تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه ته لاړ شئ او دغه پروګرام له سره ووري. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، ځکه چې هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځي چې دغه پیغامونه یو ځای سره واورو.
زما محمد شریف د ولایت لوګر د ولسوالۍ محمد هغه اوسیدین کوي. خپل سلامونه د رادیو ازادي ته وړاندې کوم. زما اورو چې 22 کاله مخکې ایران ته تللی په نام د محمد بشیر، او تر نن پورې موږ احوال نه تر لرو. هر چا چې لیدلی او یا احوال تر لري، موږ د پدې شمیرا زنګ وایي 0000 سلام.
زه براک نه زما د غزنی ولایت کې ما پکت د مجبا ځان کې د بالا انفر کلمې او لس کلمې د تقریبا شپږ نه چې غزنی شنا پاتې سم دي. یو تن د لس کلمې دا یو لس کلمې نه دا د شپږ نه چې د مخ چې د غزنی را دی اعلان او چاته معلوماتو او موږ سره دوه نمبر باندې زنګ ووایي 0 4 9 9 1 8 9 نمبر یو بیا در څه تکرار وو 0 4 9 9 1 8 9 دا مو نمبر دې که چاته معلومات خپل شیر نه به مور کو او ډېر غټه مهرباني دې د مسلمانې په خاطر باندې که چاته معلومات او موږ ته زنګ وو.
السلام علیکم ورشید ناشی متیار یم د خوست ولایت د باکو له سره څخه زمونږ یو پخوانی دوست خلیل رحمان په نوم دی چې د طالبانو رئیس دی. طالبانو ته مرهې چې د طریقه شوه د کار چاته معلومات یې مهرباني وکړي موږ ته په دغه شمېره زنګ ووهه انشاءالله تاسو خپل خلاله شیرونې مېلوېږي. زمونږ ټلیفون شمېره ده 0 9 8 3 3 3 5 8 5. مننه تاسو نه زیاته مننه. السلام علیکم زده رادیو زنده باد.
ہلو السلام علیکم. زه واحد الله یم د ګنړ ولایت د مرورې ولسوالۍ نه خبرې کوم. یو ما یو ملګری د 50 کال کېږي چې دره کښې دی او که چاته معلومات یې نو موږ سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0 8 9 9 9 9 1 باندې. السلام علیکم. السلام علیکم. دا حیات الله د کنړ ولایت د مرورې ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو ملګری دی واحد چې دا 15 کاله کېږي چې ورک شوی دی خو چاته یې پته وي مونږ ته به دې شمېره زنګ وایي 0 8 3 4 6 4 3 6. وسلام.
هلو السلام علیکم. زه د هلمند ولایت پیدرشته ولسوالۍ شیخ هاشم نومیږم. ما یو ورور دی چې دا 15 کاله کېږي چې دا درکه دی. هر چاته چې معلومات مو ته دې په دغه شمېره زنګ وایي 0 8 2 6 2 8 5 6.
السلام علیکم. حیات نیازمن یم د کنړ ولایت د مرور ولسوالۍ له ډبونو څخه خبرې کوم. زما یو ښځه په نامه د ولی جان 15 کاله کېږي چې ایران ته تللی او بېدرکه شوی دی خو چاته یې پته وي یا زما واز پخپله اوري نو مونږ ته د بدې شمېره زنګ وایي 0 8 3 4 6 4 3. شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 8 3 4 6 4 3. او نام دې هم باخي. وسلام په احترام د ازادي راډیو زنده باد.
هلو السلام علیکم. ادم خان پیوان جیم د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زموږ یو دوست یوسف ساحل په نام د درې کاله کې ورک ده. کار چې پته یې موږ ته دې نمبر زنګوي 0 8 3 4 6 4. السلام علیکم. خدای په امان.
سلامونه د ازادي راډیو ټول کارکوونکو او اورېدونکو ته وایم په دغه تمه مې چې را سره کوغ وي. مې بابای جان دی او مکیت مې کندهار ولایت دی. زما یو ورور چې لس کاله تقریبا لس یوولس کاله کېږي د پېښور په بهانه له خپله کوره وتلي ترې درځه او یا هم په اړه چاته معلومات دي. د مهربانۍ له مخې دې په لاندې ټلیفوني شمېرو اړیکې ونیسي. په ټلیفون شمېرې دې 0 8 9 9 4 4. په ټلیفون بله شمېره ده 0 9 2 9 4 4. په ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 8 2 4 3 8 4 4. د ټلیفون بله شمېره ده 0 8 0 3 9 2 2 4. یو لک افغانۍ جایزه ده. زنده باد ازادي راډیو. سلامت.
د تا بهیر کبه په یاد یم. زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.
د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام د ازادي راډیو دا پروګرام په لومړي ځل د یک شنبه په ورځ د څلور او د دوشنبه په ورځ د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي. د دې پروګرام اوریدل مه هیروي. ګوندستاسو کوم رکزې سپکې پیدا شي.
السلام علیکم. زه امیر شاهد پختیا ولید کومنی ولس اوسیدونکو يم چې په حال په کابل کې ژوند کوم. زما یو سپینګیر پلار روغ دی چې نوم یې سلیم د سپینګیر د سبي طبیب له کبله د 15 کاله کېږي چې ورک شوی دی. که هر چا د دې په هکله معلومات وي ما ته دې په دې شمېره زنګ ووایي 0 8 واویا شل پنځه سوه دوه اتیا، دویمه شمره صفر واویا شل یو پنځوس یو سلو څلور پنځوس، صفر اووه دوه صفر او پنځه یو یو پنځه څلور. په دغو شمرو دې ما سره اړیکه ونیسي، یو لکه اوانۍ نه به جایزه لري. او سپین ږیری سړی دی، په دې وخت سره ګیګول عصبي تکلیف له خبره ورک شوی دی. د ازادۍ راډیو نه ډېره مننه. او یو پیغام اورېدونکو ته دا پرېږدمه چې اورېدونکي دې بې ځایه تلیفونونه ما کوي خل دماغ دروي، هېچا خولې نه به هزار روزي دوی به دې عذب ککړ شي. وسلام به اختیارم.
زمونږ یو خورزاده ده چې نوم یې محمد الله خان ده، د میدان د نرخ د ولسوالۍ او د سرمردي د برګ کلا اوسېدونکی ده، د منګل زوی ده، دلاور وراره ده، محمدین ورور ده. په دغه فته موږ ته یو زنګ ووهیه، زما فته دغه ده صفر اووه اووه درې درې اته نه اته پنځه اووه، بل نمبر ده صفر اووه اووه نه اته درې 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 صفر اته. هر چاته که معلومات وي په دغه شمارو دې موږ ته زنګ ووهي. زما نوم نعمت الله ده، چینځیو اوسېدونکی یم. زما خورزاده ده محمد الله خان. که مې غږ اوري ما ته دې په همدغو نمرو باندې زنګ ووهي، او که څوک د ما غږ اوري دی اوري په خپله دې زنګ ووهي، او که نه اوري تاسې اوري تاسې خبر کړئ چې موږ ته زنګ ووهي. یو جهان مننه، تشکر.
زه علی محمد د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ قوم څخه کیم. د ورکو عزیزانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور په نوم ده ځاځي، پنځه کاله د مخه له کوره وتلی او بېدرکه شوی ده، خو زما ورور د خدای په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان ورور به یې وویني او بیا یې وپېژني، ځینې نښې یې دا دي: درمیانه قد لري، سترګې یې تقریبا شنې دي، او د خلاص د څنګ ته چې پخوا زخمي شوی وه بېرته کږه روغه شوې ده. که دی زما غږ په خپل اوري او یا دې د انډیوالان اوري، د معنوي ورورې له مخې دې په لاندې شمارو اړیکې ټینګې کړي او خپل دوه لکه افغانۍ جایزه چې ترلاسه کړي. اړیکو شمېرې دي: صفر اووه سوه اویا شپږ سوه اووه څلوېښت یو سل او دوه نوي. بله شماره ده: صفر اووه سوه دوه اووه نوي اته نوي څلرویشت. یو ځل بیا تکرارم: صفر اووه سوه اویا شپږ سوه اووه څلوېښت یو سل او دوه نوي. صفر اووه سوه دوه اووه نوي اته نوي څلرویشت. د خدای په امان.
زه ملا محمد د لغمان د الینګار ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما مور ده چې احمد نومېده، او د پلار نوم فضل مالک ده. شپږ کاله کېږي چې نادرکه شوی. که هر چاته په دې باره کې څه معلومات وي نو په دې نمبر موږ سره تماس ونیسي: صفر درې سوه پنځوس یو اتیا شپږ سوه اته. او بل نمبر دی: صفر درې سوه شپږ شپږ پنځوس نوي یو سل او نولس. وسلام.
زه حاجي محمد د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د تیزنی د کلي اوسېدونکی یم. زما یو ورور چې نور محمد نومېږي، د وزیر اکا په کیر مرحوم زوی دی، د تېرو درو کلو را په دې خوا نادرکه شوی دی. هر څوک چې د ده په هکله معلومات لري، هیله ده موږ ته په دې نمبر زنګ ووهي. زموږ د ټلیفون شمېره دا ده: صفر صفر درې نوي اویا اویا اووه اتیا څلور سوه شپږ شپېته. نمبر یو ځل بیا تکراروم: صفر صفر درې نوي اویا اویا اووه اتیا څلور سوه شپږ شپېته. هر چا که د ده په هکله موږ ته معلومات راکوي، درې زره امریکایي ډالر نقد انعام دې واخلي. وسلام.
ہلو، السلام علیکم. زه محمد حسن دی پکتیکا دی ولایت جنخلو دی ولسوالۍ دی ګډلو دی کلی څخه تاسو سره مخاطب شوی. زما یو ګران عزیز ده په نامه د ښایسته خان، چې دا یو کال کېږي له کوره نادرکه ده. لنډ قد لري، کوچنۍ ږیره لري، تورې سترګې لري. که هر چاته په دې هغه معلومات دي ښایسته خان پاسله له موږ سره د دې شماره تماس ونیسي: صفر اویا څلور سوه اووه اویا پنځه پنځوس اته اویا. کار ګران عزیز، زما غږ هر دی خدای پاک دې وکړي چې دا یې پیدا کړي. مور او خدای مور یې دا او پلار یې نهشته، ډېر څه اندېښمنه ده مور یې یخب څه اندېښمنه ده. د ته یو ټلیفون یا د زنګ ووه. کار ګران عزیز، ولیدو لنډ تر لري، کوچنۍ ږیره لري، مزه یې چاخته خی ده. وسلام.
رحمت الله د تخار د ولایت د خوږغار ولسوالۍ خبرې کوم. زما د نورالله په نامه یو ورور دا درې کاله کېږي چې ورک دی د مرګو د ژوند هېڅ پته نشته. که هر ګران عزیز ورور ته په دې له باندې څه پته معلومات یې وما ته راکړي ډېر ښه به وي. زما د موبایل نمبر 0323241 دا زما د موبایل نمبر دی. 0323241 دا زما د موبایل نمبر دی. وسلام.
السلام علیکم. زه محمد علی جان چرپارې نسخه له سوالی سیدون کیم. زما یو ورو رکشه وای دی نوم یې اسماعیل خان دی. دا رکشه وای تقریبا 1400 کلو دی. دا رکشه وای دی او د خیاجه دې شو کلو خو عمر کې که چا ته معلومات یې پرش مله دی اړیکې مو ته تماس ونیسي. سپر وا وا اته سپر یو یو سپر نه تلور. وسلام.
بلی السلام علیکم. زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد السلام. ما یې د ماما زوی دی. اتن میاشت کېږي چې ورک دی د کوره نه. دا راکړي زه د سپین بولډک ته ولسوالۍ څخه خبره کوم. که هر سړی په دې باندې معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره بیا زنګ ووایي. 0 اویا 25 1 1 1 4 10. زه د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د یوه ورور نوم چې دی الا نظر نیمیږي. د یوه دا نن چې دی بچا دی دا خاندان نومونې رنګین دی. یو اجکورۍ دی یو طرفی دی. زه د خاله زوی یم. شام خبره کوم. سادلا ورور یم. بس کار سړی ته دا معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره بیا زنګ ووایي. وسلام.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کمو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 0000 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1